یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو په یو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم. نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه خپل تذکره واخیسته او د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړ، خو اجرایی رئیس بیا وایي چې د تذکرو ویش مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برېښنایي تذکرې په اخیستلو نن رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي، او د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
افغانستان به د حکومتداری لحاظه، د اقتصاد له نظر نه، د ودې نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
ولسمشر وایي ترورستان او هغوی چې ځانوژونکي حملې کوي له جعلي اسنادو او تذکرو استفاده کوي، خو د برېښنایي تذکرو په ویشلو سره به تر ډېره دغه ستونزه حل شي. نن پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت وایي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان په خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې دوه ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله حنانسی په ګډون نه خبریالان وژل شول او تر 50 ډیر زیات چاودنه کې ټپیان شول. د بغلان چارواکي وایي پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په نښتو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان د امنیت قوماندانۍ وایي ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د نښته پرون ناوخته د دوشي ولسوالۍ په کیان سیمه کې وشوه چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي او 9 نور ټاپیان دي. په همدې حال کې په شمال کې شهین کلوردو چې تېره شپه د بغلان په جریخشک سیمه کې پر طالبانو باندې خپل ماین الوتی چې له عملی یولس کسان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران په جنوب کې په یو زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سب شوی دی، لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپیان دي. د راپورونو له مخې دغې زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي هم پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل چې دغه زلزله خلک اړ کړل چې واټونو ته اوسي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېری زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې 2.3 په اندازه یوې زلزلې عراق ته پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لږ تر لږه 640 کسان وژل. په سوریه کې وسلوال یاغیان وایي چې له روسیې سره یې هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی حمص ته نږدې له خپل کنټرول لاندې سیمه وځي. حمص د سوریې دریم لوی ښار او د یاغي وسلوالو یو وروستی قوي مرکز دی. دغه موافقه پرون یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې د سوریې چارواکو او د حزب الله ملیشي ویل چې یاغیان په سیمه کې تسلیم شوي او هلته به دولتي ودانۍ بیرته ټینګې شي. دوی دغه راز ویل چې له یاغیانو یې غوښتي چې خپلې درنې وسلې هم وسپاري. د روان کال په پیل کې د سوریې حکومت د دمشق لمنې له یاغیانو او هم په ښار کې دوه سیمې چې د داعش په کنټرول کې وې بېرته ونیولې. او امریکایي مقاماتو هغه 3000 او 800 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دغه هیواد څخه په غیر قانوني توګه قاچاق شوي وو. د متحده ایالاتو د ګمرک چارواکو دا تاریخي آثار په واشنگټن کې د عراق سفیر ته د هغه په کور کې وسپارل. د عراق دا لرغوني آثار په امریکا کې د هوبی لوبی په نامه د تاریخي او هنري آثارو یوې کمپنۍ پیرلی وو. دا کمپنۍ په 13 جولای میاشت کې موافقه وکړه چې له عراق څخه قاچاق شوي لرغوني آثار به بیرته وسپاري، او په دې لړ کې د امریکا د عدلیې وزارت په یوې قانوني دعوه کې 3 میلیونه ډالر هم ورکړی دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو.
افغانستان به د حکومتداری لحاظه د اقتصاد له نظر نه د ود نه او مخصوصا د خدمات نظر نه یوستمې پیړۍ ته راست.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې د الکترونیکی تذکیرو ویش ستونزې نشي هوارولی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره هڅه کوو چې د سیاسي او ټولنیزو چارو له یو کارپو سره د تذکیرو د ویش په لړۍ او په دې برخه کې پښته اختلاف هم خبرې وکړو. همدارنګ به دام واورئ چې د افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې شتې ستونزې کوم دي، او په وروستیو کې په خبریالانو د بریدونو نه وروسته له خلکو او رسنیو سره څه اندېښنې را پیدا شوې دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو. یو کلی زر غږونه ډراما هم اورئ.
خلکو ډیر دی خو تا ته ځکه راغلم ته وایښه چې یوه لاره چاره به راوښي.
موسا ګله
دوستانو اوس ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه، خو افغان اجرایي رئیس عبدالله په همدې ورځ باندې د تذکیرو د ویش د لړۍ له پیلېدو سره خپل مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل چې دا ستونزې نشي کمولی. محمد حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دی په کابل کې، موضوع یې تعقیب کړی ده. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو نور تفصیل.
مننه ان صاحب. نن لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ برقی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د تذکیرو له اخیستو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې د تذکیرو د برقی تذکیرو په اړه وویل چې دا د نظام سازۍ او همداراز د متوازن پرمختګ په برخه کې په افغانستان کې خورا یو مهم ګام دی. او د ښاغلی غنی په خبره د برقی تذکیرو په ویش سره به په افغانستان کې د حکومتولۍ او همداراز د خدماتو د عرضه کولو په برخه کې خورا زیات سهولتونه رامنځته شي. ولسمشر وویل چې ولسمشر وروستۍ پیښې ته د تېرې دوشنبې ورځې پیښې ته په اشاره سره وویل چې د ده په باور ښایي دغه حمله کوونکي هم له جعلي تذکیرې استفاده کړې وه. نو که چېرته برقي تذکیرې په افغانستان کې ویشل کېږي او دغه پروسه بریالۍ کېږي، نو د نورو د ټولنې د نورو په نورو برخو د مثبتو اثراتو سربیره به د امنیت په برخه کې هم برقي تذکیرې مؤثره تمام شي.
برقي تذکیره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بېله تقلبه او بیل مداخلین پولیگی او هر افغان هویت تثبیتی که هر افغان مقتدی قدر او یال ورده نوزکه مقبادی باید پو هویت بانده پوسو.
ان صاحب، ولسمشر ویل چې کېدای شي دا پوښتنه ولس سره مطرح وي چې ولې دغه نن ورځ دغه مهمې ملي پروسې د ویش لپاره انتخاب شوی. ښاغلی غنی وویل چې اکثره تورستان چې دوی حملې کوي له جعلي تذکیرو استفاده کوي، او د هویت د تثبیت لپاره باید دغه ملي پروسه ژر تر ژره پیل شوې وای چې نن پیل شوه او ولس نیم غوښتنه وه چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. خو له دې سره مهاله د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې خبري ناسته کې په واضح ټوکو د دغه پروسې سره مخالفت وښود. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه پروسه نه یوازې دا چې مشکل به حل کړي، بلکې مشکل به لا پسې زیات کړي. دوی وویل چې په دې تصمیم کې د برخه نه لرله او نه غواړي چې په دې تصمیم کې هم شامل شي، ځکه د ده په خبره چې په اوسنیو شرایطو کې د برقي تذکیرو ویش به نه یوازې دا چې ولس یووالي ته سوق کی، بلکې د تفرقې خواته به بوزي او نورې هم ګڼې ستونزې شته. نو په همدې دلیل د نه غوړې په دغه پروسه کې شامل شي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وورو.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم من شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این هم من میدانم، همینطور مثل قف دست میدانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جایی هم نمیرسه.
آن صاحب د خاغلی عبدالله مخالفت سره سره دغه پروسه وسپیل شوې ده و بلیدل شي چې دغه دواړو حکومتي مشرانو چې ظاهرا نن چې په کانفرنس کې د خاغلی عبدالله خبرونه نور مهم مسایل هم وو چې هغه په جدي توګه د مسلې سره مخالفت وښود، ویل چې په اوسنیو شرایطو کې دغه پروسه د خاغلی عبدالله په باور باندې نه هم نتیجه ورکولی شي او دا پروسه به ناکامه وي. نو و بلیدل شي چې په راتلونکو کې دغه سیاسي اختلاف چې اوس رامنځته شوی په کوم شکل هلکیږي او دغه پروسې برخلیک چیرته رسیږي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. قدرمن دوستانو، حدیث پردیس چې ترې مغاوریدل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیک تذکری په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برقی تذکرو د ویش لړۍ پایل کړه، خو په همدې ورځ اجرایی رئیس عبدالله د تذکرو د ویش لړۍ د پایلولو مخالفت په ډاګه کړه. ویل چې په دې پریکړه کې نه شریک دی او نه به پکې شریک شي. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمېر متخصصان وایي د الکترونیکي تذکرو ویش څخه باید ټول افغانان ملاتړ وکړي او دغه ملي پروسه بریالۍ کړي. زموږ همکار محمد واصل وصال له الهام بابر سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی د الکترونیکي تذکرو د ګټو په اړه کېږي.
تذکری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکي دولتدارۍ د پاره مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکي تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکي دولتدارۍ د پاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکي تذکره وویشو، د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې په اساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو اساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان گزاری وکی. د دې ترڅنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبول شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بلخوا په هیواد کې نامنې وضعیت ته هم کوو ګورو چې نامنی ورس تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی. دغسې حالاتو شرایط ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا نن یا سبا موږ به باید مجبور وو چې دغه تذکره مو پایل کړې وه. علت یې دا ده چې افغانستان باید د هغو هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکي دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بل بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هم مهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، و به نه درېږي او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري چې دا شانې بهیر پایل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکي تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ او کې رول لوبوي، تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای ټکی ږدي، هغه کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوی تفاهم چاره لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کولی، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټیکنالوژي د برخي یو تن متخصص وو خغل بابر الهام بابر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکا اوري دا نو مولې د الکترونیکی تذکرو پر ویش غږیده د الکترونیکی تذکرو د لړۍ د ویش د فایل پاړه ستاسو څو پیغامونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې هغه پیغامونه خبرو کړو پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته خان محمد سیند دروري
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بزګر او باغ لرونکو د حاصلاتو د کیفیت د ارزولو لپاره د یو سیډنیز فارم د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د یاد سیډنیز فارم د ودانۍ ډبره پرون د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ په کاریزمیر سیمه کې کیښودل شوه. خاغلی رستمی وویل دغه فارم په 300 جیره به ځمکه کې جوړیږي چې د اوبو لګولو د بزګرو د روزلو د بزری تخمونو ځنګلونو نو نیالګیو او داسې نورو کرنیزو چارو څانګې لري. د خاغلی رستمی په خبره د دغه فارم له فعالیدو سره به د بزګرو او باغ لرونکو حاصلات زیات او کیفیت به لوړ شي. دغه هم وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت پلان لري چې دغه شان سیډنیز فارمونه د هیواد په ټولو ولایتونو کې جوړ کړي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې د ټوکرو د ودلو یوه فابریکه فعال شوه. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصیر عالمیار ازادي رادیو ته وویل په دغه فابریکه د یو افغان پانګوال شاوخوا 1.5 لک افغانۍ لګیدلې فعال شوی او له تولیداتو یې د ګردیز اوسیدونکي خوښ دي. خاغلی عالمیار وویل دغه فابریکه اوس مهال سادرونه شالونه او د نارینه لپاره ټوکر تولیدوي او په پام کې د چې په راتلونکي کې د یادې فابریکې د تولیداتو ډولونه زیات شي. خاغلی عالمیار دا هم وویل دغه فابریکې شاوخوا 40 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور په استازیتوب له دولته غواړي چې د داشان فابریکو لپاره د خامو موادو او تخنیکی تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته وکړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو یو بوجۍ 1,000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوی بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 40 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 40 افغانۍ. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ، یو پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 528 افغانۍ. داود ازادي رادیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه.
دوستانو د اقتصادي خبرونو مولخان محمد سین نواوریدل وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو وسې نړیوالې موضوع ته ورزو. په افغانستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپل پلویانو ته ویلي چې اعتراضونه ودرې. دغه مظاهرې چې د اپریل د 13 نیټې راهیسې پیل شوي اوس پر دې متمرکز دي چې پاشینیان باید د پارلمان له لوري د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. فریبا ظاهر هم دا موضوع تعقیب کړې ده او هم د اوس سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، ولې نیکول پاشینیان نن د مظاهرو د درېدو غږ کړی؟ آیا له حکومت سره کوم جوړجاړی ته رسېدلی که څنګه؟
بله انسب، د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وروسته لاغه له خپلو پلویانو د غوښتنه کړې چې واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند څرګنده کړي چې دوی به د صدر اعظم په توګه د پاشینیان د ټاکلو لپاره د پارلماني رایو پر مهال د هغه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه د پاشینیان لپاره د پارلمان دوهم دور رایګیري د مې پر 8 نیټه وسي. په لومړۍ دوره رای اچونه کې پاشینیان د پارلمان د تایید رایه ترلاسه نه کړه او له همدې کبله یې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. نیکول پاشینیان چې په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوند غړی دی، په محتاطانه ډول د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند یا ایچ ایچ کی د دریځ دغه بدلون ته هرکلی ویلی دی. له همدې کبله نوموړي د یریوان په جمهوري څلور لاره کې خپلو پلویانو ته وویل چې د واکمن ګوند دغه لفظي توافق باید د دغه ګوند له مشرانو سره د غونډو له لارو تایید سي.
د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند ژمنه څه ده؟ آیا په مستقیم ډول د پاشینیان ملاتړ اعلان کړی؟
د پاشینیان څرګندونی ورسته لاغه وسوي چې په پارلمان کې د جمهور پال ګوند د استازو مشر واهرم باغ د ساریان اعلان وکړ چې ګوند به د مې د اتمی رایګری لپاره کوم کاندید وړاندې نه کوي او د هر هغه کاندید ملاتړ به وکړي چې د پارلمان د یو په درېیمه برخې تایید واخلي. د جمهوري غوښتونکو ګوند پلویانو چې د پارلمان اکثریت جوړوي د مې د دوهمې نیټې په پارلماني رایګری کې هغه ته رایه نه ورکړې. له څه باندې دوه اونیو راهیسې نیکول پاشینیان دغه د دې هیواد په پلازمینه کې وروسته لاغه پراخې مظاهرې پیل کړې چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان تر دوو دورو ولسمشري وروسته د دغه هیواد د صدراعظم په توګه وټاکل سو. د همدې پراخو مظاهرو په ترڅ کې هغه له خپلې دندې استعفا وکړه او دې پوست یوازینی کاندید په خپله نیکول پاشینیان و چې وروسته بیا په پارلمان کې په لومړي ډول کې رایه ونه سو اخیستلی.
ډېره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې تاسو ترې واورېدل چې په ارمنستان کې د پراخو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان خپلو پلویانو ته ویلي چې اعتراضونه ودرئ. نوموړي دا ژمنه دا غږ وروسته لاغې کړی چې واکمن ګوند وویل چې دوی به په را روانو انتخاباتو کې خپل کاندید د صدر اعظم د څوکۍ لپاره وړاندې نه کړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و مورید المخکی په خبرونه کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره نن رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تذکرو د ویش د لړۍ د پیل مخالفت کړی دی. په کابل کې یو شمېر عامو ښاریانو د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه د ازادۍ رادیو خبریال ته څرګندونې کړې دي. دا ورو
زه وکیل غازی وزیری دا نظر لرم چې په یو مملکت کې په یو وطن کې چې د هویت تذکره نوي هغه مملکت نه دی. اوس په دغه کارتو باندې یا په زړو تذکرو باندې په دې باندې هر یو نفر لس تذکرې لري. په دې باندې د افغانستان نفوس نه معلومي. افغانستان باید اول تذکره واخلي چې نفوس یې معلوم شي چې آیا موږ افغانستان کې څومره خلک لرو. د دې نفوس په اساس باندې مملکتونه جهانز مصر کومکی او مکتب خپل درایت معلومی چې 2 میلیون یو د دې میلیون نفر د فاره به موږ یو تدابیر نس.
عبدالمجید هاشمی د لغمان ولایت د قرغیو رسوالی د خروټ د کلی اوسیدونکو الکترونیکی تذکری چې دا د موږ د هر افغان مستحق حق دی. دغه تذکرو کې موږ کول شو د انتخاباتو په پروسه کې هم ګډون وکړو.
زما نوم سید سلیمان شاه دی. دغه د الکترونیکی تذکرو په اړه کې درمخ یعنی دغه باید لاس کار مخکې یا څنګه لاس کار مخکې د تذکری اخصصي وای په دې تذکرو کې بیا په دغه ټاکونکو کې درغلي نه کیږي. په دغه ټول ټاکونکو کې درغلي وسولې ځکه چې دغه تذکری نه وي.
نو مې فهم د اصل د لغمان مې اوس ژوند کوم په کابل کې. الکترونیکی تذکری دا پایل کېدل د لوی خبره ده. ځکه په څو کال کې څو میاشتونو کې ډېر جنجالونه پر مخته شول. بعضی کسان وشو کوه بعضی کسان ونه شو او موږ ته خوشاله چې افغانستان په پرمختګ لور روانه ده او دا چې د الکترونیکی تذکری چې را پیل شي د کډ افغانستان دی راغ اساسي قانون چې پکې دغه جنجالونه مشکلات یا پکې عليږي او موږ ته خوشاله یو.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د بیان د ازادۍ په نوم جوړ شوی سیمینار چې پرون پای ته ورسید تر ډیره د کابل د دوشنبه د ورځې بریټ پریس ویری غوړولې وو. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا په دې جوړ شوی ورکشاپ کې ګڼ شمېر خبريالانو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. دوی په کابل او نورو ولایتونو کې پر خبريالانو وروستي بریدونو ته په پام سره د جګړې پر ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ درناوی وکړي او د ژورنالستانو ستونزې ډېرې کمې کړي. په دې اړه نور له کونړ نه د ازادۍ رادیو د خبريال روحلان نوري په ریپورت کې اورو.
په ورکشاپ کې د ترلاسه کړو معلوماتو پاړه دوه تنو ازادۍ رادیو ته وویل
مستر رحمان بیکور دی او د بشر د حقوقو لخوا یو ورکشاپ چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې موږ په دې کې ډیر څه نه یاد کړو. د ډیر څه د هغه معلوماتو چې موږ یې اوریدلی نو هغه مو اوریدل.
نو مې فضل وای د افکاری دی. ورکشاپ د بیان د ازادۍ په اړه ټولنې د وګړو لپاره ډیر زیات مهم و ځکه چې په قانون اساسي کې د بیان د ازادۍ لپاره ځانګړي ماده راغلي دي او دا د هر افغان حق دی.
دوی وایي که هم چې په تیرو کلونو کې د بشر حقوقو په اړه بشمیره ورکشاپونه جوړ شول، خو بیا هم په هیواد کې د هیچا ژوند او حقوق خوندي نه دي او په لوی لاس له خلکو د هغوی اسلامي او انساني حقوق اخستل کیږي.
ځکه موږ او تاسو نن یو چې د ژورنالیستانو په خلو باندې لاس اخستل کیږي، او هغه د بیان ازادي چې هغوی ته قانون کوم حق ورکړی دی، هغوی ته د هغوی لپاره کوم حق دی، هغه هغوی ته نه ورکول کیږي، او هغه د تاسو نه چې ژورنالیستان وژل کیږي، دا د بیان په ازادۍ باندې خپل خوست.
خو بدبختانه چې په افغانستان کې سره دې چې دا ورکشاپونه هم دایریږي خلکو ته، هغه په هوی ورکړی کی به هم د بیان ازادي مسؤلین هغه چې عبارت د ژورنالیستان نه پاوونه وخت وخت ترجمه کیږي، انټرنټ کیږي، وجل کیږي او پنه کیږي.
دوی وایي د بشر حقوق خپلواک کمیسون مسؤلینو ته پکار دي چې باید حکومتي چارواکو د امنیتی او دفاعي ارګانونو کارکونکو او د امکان په صورت کې د وسلوالو مخالفینو ته هم د بیان د ازادۍ د اهمیت په اړه ورکشاپونه ورکړي، څو په دې پوښي چې د نظر څرګندول د هر انسان حق دی او باید هیڅوک له دغه حقا به برخی نکړی شي.
دا چې ورکشاپونه ډیر ماسر دي، ډیر خدي، خو دا ورکشاپونه باید دغه خلک چې ژورنالیستانو په ضد باندې دغه کدا دغه ساحو ته دا غلر شي، ډیر بخیو، ډیر ماسر شي.
دا ورکشاپونه، دا پروګرامونه دي هغه خلکو ته هم ورسیږي چې هغه د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي، وژنې کوي، خبریالان وژنې په خارونو کې، په داسې نورو ځایونو کې چاودنې کوي.
په ختیځ کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر یو تن مسؤل عبدالحکیم ناصری ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د بشر حقوقو خلاف کړنې ترسره کوي دوی په ضد اعلامیه خپروي او ورڅخه غوښتي چې باید بشر حقوقو ته احترام وکړي.
رسنۍ په مجموع کې به طرف خلک دي، د دولت خبرونه هم خبري او د مخالفو هم. د قندار قضیه غو معلوم ده چې قتل ترسو معلوم نه وای، بایکاټ کو دوه طرف ته چې ترسو بعد معلوم شي موږ به طرف یو. خلکو ته به طرف اطلاعات ورکول دا در سنو به کار دي، نو هیڅوک دا حق نه لري چې پر سنو باندې باندې حمله وکي، هغه ټپيان کی، هغه شهیدان کی، نو ټول باندې موږ کوچ به دا کارونه کی. دا د اسلام له نظر مخالف ده، د ملي او نړیوال قانون له نظر مخالف ده، خې کار نه ده.
په کونړ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون لخوا په داسې حال کې د بیان ازادي د انسانانو ستر حق دی عنوان لاندې دوه ورځنی ورکشاپ پای ته رسیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ په لارویانو بریدونه وشو چې د ازادۍ راډیو د دریو ژورنالیستانو په ګډون پکې لس خبریالان او په ګڼ شمېر کې نور ملکي وګړي شهیدان شول، چې دغه بریدونه د هیواد دننه او بهر وغندل شول او په جنگ کې لښکېل خوا وغوښتل شول چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته پام وکړي.
اخوا په کابل کې نن د رسنیو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې پر مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چاودنو د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات لري.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون نه خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي، جنګي لوری باید پوه شي چې خبريالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
توقع از جامعه جهانی هم داریم چې فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
له نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي، او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راولي چې خبريالان د ملکیانو پټوګه ومني او حتی تا په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي.
در مناجات
د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایج په وینا راغلی دی چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د مې له میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 33 خبریالان وژل شوي دي چې 22 یې په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه په دویمه نمای کې یو کلی زرغونه ډراما ورپسې په دې بحث لرو چې ستاسو د کلیو او د سیمو کلیوالي شوراګانې د ولس د غږ او امنیت لپاره څه کړي او یا څه کولای شي. سر له اوس نه راته په دې شمیره پیغام پرې خودلای شي 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. رضوان مراد دروري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لومړنۍ برېښنایي تذکرې په اخستلو سره په افغانستان کې د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش لړۍ رسمن پیل کړه. نن پنځشنبه د مطبوعاتو نړیوال ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې د بغلان ولایت په جری خشک سیمه کې پر وسلوالو د ماین په شاودنه کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د ایران په جنوب کې په یوې زلزله کې چې د ریختر په اندازه 5.3 سب شوي ده لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په سوریه کې یاغیان وایي چې له روسیې سره هغه معامله منلې ده چې له مخې دوی هم ستنږدې له خپل کنټرول لاندې سیمو ووزي. او امریکایي مقاماتو هغه 3,300 لرغوني آثار پرون عراق ته وسپارل چې له دې هیواد څخه په غیر قانوني توګه وستل شوي وو.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغونه ډراما ورپسې په دې باس لرو چې ستاسو د سیمې کلیوالي شوراګانې د ولس د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کړي او یا څه کولی شي. تر هغې چې دا خبرونه پیلېږي کولی شئ د همدې موضوع په اړه زموږ غږ ثبتوونکي ماشین ته خپل پیغامونه پرېږدئ. شمېره مو دا ده 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. اوس هم یو کلی زرغونه.
یو کلی زر غاگونه.
یو کلی زر غاگونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې قنداغا خپل زوی د لاغاته داسې ویل په دفتر کې په هو کسانو نصیحت راته وکړ چې ماشومان به سخت کارونو ته نه مجبوروي، خپل سبقونه دی ووایي او خپل لوبې دی وکړي. اوس به واورو چې مساګل د کلی مولوی صاحب ته له څه شي نه سر ټکوي.
کوم یوې راضا
مولوی صاحب خاورې مساګل یم ازاجه خوبوی ته وای ښه
راضا راضا اجازی اجازی دی موسا گلا.
سلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. موسا گلا رازا دل تزما څنګه تکینا
پوسترګ مولوی صاحب گلا داسې مخامخ به درته کینم ته وایکه پوسړه کی می ډیر خبرې درته راوړې دي.
خبرې دی په ګل بدل شه. ستا خبرې به ډیر خوند وکي ځکه چې اخلاص من ځوان یې څه دې چې په زړه وي هغه وایي.
مولوی صاحب ته خپله پوهېږې خلک خو ډېر دي، خو تا ته ځکه راغلم ته وایې ښه چې یوه لاره چاره به راوښیې.
موسا ګله د زړه خبرې ته دې ما د زړه غوږونه ایښي دي، په ډاډه زړه یې ووایه.
هسې ما ویل مولوی صاحب ښه ما وایي چې زما ماشومان به ډیر خواږه پتش لیدو به زما سنم ګله مورم خوشحالیږي ته وایکه.
موسا ګله ته ډیر بختور انسان یې، ځکه چې د خپلې مور د خوشحالۍ خیال در سره ده. ماشومان دې خدای په خیر را لوی
کړه. امین مولوی صاحب، په خوله دې برکت سه. ماشومان څه چې د ماشومانو مور هم نسته ته وایښه، خو خدای دې نه کوي چې دا ارمان د کنډو دیرې ته راسره یوسم.
موسا ګله، خوله دې په خیر خلاصوه. الله تعالی دې ښه مېرمنه او صالح او سالم ماشومان په نصیب کا.
امین ته وایښه مولوی صاحب، ډېر درنه شرمېږم. اخه اصله خبره څنګه درته ووایم ته وایښه؟
موسا ګله، په پوښتنه کې شرم نشته، څه دی چې په زړه وي هغه راته ووایه.
هسې ما ویل چې په یو ځای کې مې زړه بند دی. نو څنګه یې کوي مولوی صاحب، زړه دی که نه؟ اوس هغه خلک ته وایښه، اوس نو هغوی چې دي
زړه دې په آرام کا. ښه، اوس هغه خلک څه وایي؟
مولوی صاحب، د غره غوندې ولورې را باندې ایښی دی. مولوی صاحب، آخر چا ته فریاد وکم؟
استغفر الله العظیم، خدای دې زموږ خلکو ته هدایت وکړي.
امین.
د اسلام په مبارک دین کې د خور او لور ولور حرام دی.
آی شاباس مولوی صاحب، اوس دې د مخې منځ ویشته وایښه. مولوی صاحب، زما هر زما همدا دی چې د کلي ولس خلک په دې وپوهوي چې په خویندو لوڼو دې درانه درانه ولورونه نږدي، زما خو به ملا پې ماته کړي، د نورو غریبانو دې به خدای پردې وکړي کنه.
الهي امین، الهي امین.
بیبی طیبی، هغه د چای خبره په کمپیوټر کې لیکل لږ ودروه، مکتوب مې درته راوړی دی.
ښه، په سترګو قند هغه دا یوه کرښه مکمله کړم. اوس نو مکتوب
راکړه.
قند هغه نن بیا په چرتونو کې ډوب یې، خیریت خو به وي؟
ملهی بیبی، په چرتونو کې خو ځکه ډوب یم، هغه د چای خبره نن مې په خپل ځان سخت زړه وسوځېد.
وی خدای دې خیر کی، ولې؟
طیبی بیبی، ته زړه مه غورځوه. خبره دا ده چې دا ستا مکتوب مې در په در وګرځوه، او دا دی ایله مې اوس خپل ځای ته راوړ.
وی نو زموږ شوبه در نه ورکه وه، که څه
شوبه نه وه رانه ورکه، هغه د چای خبره پټې سترګې یمه. هی ارمان، ارمان په خط پوهېدل او لوستل څومره خوند کوي.
یاره قند آغا، ګل خبره دې وکړه، زما دې یوې ډېرې ضروري خبرې ته پام کړه. چې په دفتر کې ملازمانو او هغه چا ته چې په لیک لوست نه پوهېږي، د لیک لوست یوه لاره جوړه شي.
طیبی بیبی، که دا کار وشي، هغه د چا خبره په پنډو پنډو دعاګانې به ټولې کړي، خو زه مې خپل دل آغا زوی ته خپه یم.
دل آغا ته ولې خپه یې؟
ویلې چې تر غرمې وروسته به کور ته ځم. هغه د چا خبره وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، د فیس پیسې را سره نه وې. او
قند آغا، دا سیری خو به زه در باندې وکم، له خیره د دل آغا د فیس پیسې خو دې وګټلې.
بیبی طیبی، دا څه وایې؟ هغه د چا خبره ته مې ښه وپوهوه.
خبره داسې ده چې تا په خپله وظیفه کې اخلاص کړی دی، ټول درنه خوشحاله دي. په دې مکتوب کې ستا د بخششۍ خبره ده.
دا څه اورم؟ وایم طیبی بیبی، ته څومره بختوره ښځه یې. هی چې په دل آغا زیری وکړم، هغه د چا خبره د مرغه غوندې به له ډېرې خوشحالۍ نه په هوا شي.
زنگ خوردی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام زینبه، گلالای خبری کوم، چه حال دیده؟
الحمدلله طول خیو، انشالله استاز خواتبم خیرت وی.
او خیر و خیریت دی.
گلالای نام خدای دیوی دیره تکلی، ام پا تلفون خبری کوی او ام غال باشی.
زینبې غوا څه چې شیطان او زم نشی شم، خو زموږ د کور د انګړ نه د غوا غږ درځي، لشمې نه.
خخا ما ویل انجن د غوا په لغته د شیدو ساتل وی، له تا نه به تلیفون ووهي، بیا به خلک په فیسبوک کې غوا ترې جوړوي.
چوپ چوپ ډېرې ټوکې مه کوه چې له خندا نه به مې مړه کې.
ښه سمه ده، اوس زه ووایي چې څنګه دې زنګ وهله او خیرت خو به وي؟
خیر و خیریت دی، یو خدا چې ته مې په زړه راورېدې.
ښه ده چې د باران غوندې دې په سر او مخ نه ورېدم، کنه یا به د چترې په سر رانه نیولې وه او یا به د دیوال خوا ته په منډه وي.
د مولوي صاحب لورې، د هرې خبرې نه ټوکه مه جوړوه، غوږ راته ونیسه چې ما څه ویل.
ښه ده، ده په دواړو لاسونو مې غوږونه نیولي دي، مهرباني.
زنګ مې ځکه وهلی و چې هغه ورځ ښوونکي عادلې د معلمۍ وظیفې وعده درکړه، دا وایه چې کار وشو که نه؟
ښوونکي عادلې وویل چې انشاءالله وبه شي.
څنګه به وشي؟
ویلې چې د معروف ریاست ته مو مکتوب استوله چې ستا د مقررې امر راکړي.
او خو هسې نه چې بیا دې سرګردانه کړي او یا د رشوت خبرې پکې وکړي.
نه نه، دا خبرې به نه وي، پوره اطمینان یې راکړه.
ښه ښه، خدای دې وکړي چې کار دې وشي. د چا خبره، موږ ته دعاګانو ډکې لپې درته نیولې دي.
دعا دې قبولې شه، رحمان پروردګار د چا دعاګانې بې نتیجې نه پرېږدي.
خو ګوره وه نجلۍ، چې له خیره د دیني علومو معلمه شوې، ښه غوړه شیرني به هم پرې کوې.
ښه ځوانانو، د ځوانانو د شورا غونډې ته ښه راغلی. مبارک مو شه، زموږ او تاسو کارونه کلیوالو ډېر ستایلي دي.
صحیح ده، ستا خبره خو سمه ده، خو لاسترزنې به نه کینو او نور به هم د خیر کارونه کوو.
یاره ګل محمده، زما په زړه خبره دې وکړه. زړه دې بدمشه، زما هوښیار ملګري موساګل ویل چې د والیبال، فوټبال او کرکټ مسابقې به هم جوړو.
یاره موساګل ښه خبره کړې ده، په مناسب وخت کې لوبې ډېرې ښې وي، د ځوانانو ترمنځ یووالی او اتفاق راولي.
د اتفاق تر څنګ له نشو نه یې هم ساتي.
یاره خو ډېرې ګل خبرې مو وکړې، زه خو وایم چې دا به مو له موسا ګل نه زده کړې وي.
خدای دادا، موسا ګل ستا استاد دی، ته وایې چې هر څوک به د موسا ګل شاګردان وي.
صحیح ده وروره، زړه دې بدمشه، موسا ګل ته چې خدای ښه ماغزه ورکړي دي، باید دې چې ټول شاګردان شو.
صحیح ده، پام خو دې دی که نه، نن سبا خدای داد د موسا ګل په صفتونو نه مړېږي، ګوره چې څه خبره به وي.
یاره که رښتیا راباندې وایې، په دې سورې زه هم نه پوهېږم، خو زه وایم چې تر کاسې لاندې به خامہ خاریم کاسه وي.
کینه کینه والا کیت، کاسې او نیم کاسې خو له سارا نشته، خو زه دې بدمشه او په یوه خبره مې پوره پوره سر خلاص دی.
په کومه خبره؟
خو زه دې بدمشه په دې خبره چې موسا ګل د عقل انار دی. انار
سیده آخوا و گوره.
اوهو، دا خود خدایداد بلگره موسا گل پا گرده و تن را روانده.
زه پوشوم، زه دی بودموشه موسا گل با بیا خبر مرخل نره در بانده وشیندی. خود چه گتا تی واخلی او بخواب روی رو که در نوره که نشی.
تغلی داده را ورسیده
بخیر را دی. موسا گل از کنه بشی بخیر را دی.
بلی درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 240مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه څه لکه مخکې چې یادونه وشوه، وړاندې په دې غږیږو چې کلیوالي او ولسي شوراګانې د ولس او ملت د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کولی شي او یا څه یې کړي دي. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم راسره برخه اخیستلی شئ. شمیرې مو د 0909 شل 15 درې څلوېښت 0 2 2 2 5 5. بحث په دې کوو چې ولسی او قومي شوراګانې چې په بېلابېلو سیمو کې جوړ شوي دي د خپل ولس د ښېګڼې لپاره څه کولی شي، او یا تر اوسه ستاسو په سیمو کې څه کړي. په اړه ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه په 0 2 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېره هم رارسېدلې دي. خو په دې موضوع د لا بحث لپاره د پکتیا د ولسی جرګې یو بنسټ ایښودونکی زمرد خان منګل هم را سره په خپرونه کې ده، چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. منګل صاحب را سره د ټلیفون په لیکه راته وصل ده. منګل صاحب، زمونږ سره په خپرونه کې یې؟ وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوئ او بیلابیل ولسی خوځښتونه رامنځته کړي دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خدکه په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوخت دي؟
دا ولسی جوړښتونه یا ولسی شوراګانې په افغانستان کې د تاریخ ته او د دې اغېز او برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د دې ونډه تاریخ ثابته کړې ده چې افغانستان د جرګو کور ده، او په جرګو باندې لوی ملي مسایل او برخلیک ټاکونکي مسایلو ته د حل لارې پیدا کړې دي. نو ایران ته به ډېر نه ځمه، را به شما د اساسي قانون د شپږم فصل د لویې جرګې بحث ته ګورا. د لویې جرګې په نوم باندې موسفه په نړۍ کې یو اپیل یو نو یو ډول داسې ولسونه د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د لویه جرګه چې د هغې جوړښت د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی، هغو ته به نه ځمه. را به شما کلو ته دغه جوړښتونه په کلو کې که د ټاکنو قانون ته مراجعه وکړو، هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي، او ولایتي شوراګانې دي، بلاخره د ولسي جرګې شوراګه دي. که د جرګه هم همدغه تعریف کړو، د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه، چې محلي جرګې، سیمه ییزې جرګې ورته ویل کېږي، او کمیټه فوقه د ملي مسایلو لپاره ملي جرګې.
منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره خو بلې، منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره هم هڅې روانې، لکه تاسو چې یادونه وکړه. خو که په پیل کې چې شروع د کلیوالي شوراګانو کېږي، په همدې کې پاتې شو، اصلا دا د خپل ولس د خیر او ښېګڼې لپاره څه کولی شي؟ او فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې د مغه رول چې باید ادا کړی وای څه یې کړی دي؟
د انقلاب یا د څلور لسیزو د غمیز نه را وروسته یو څه اندازه دا قومي جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې، چې هغه ډېر اوږد بحث ته که دې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قومي جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته، او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي. او دي یو د کلي په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله، د خلکو به ورته رسېدګي کوله، او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم پسې تقسیمات نیول، او په هغو باندې قواعد به رامنځته کول، او ډېر به قوي وو، ثابت ترې راغونه نه شوه کولی. او یو هم ګوره، کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدله، او اوس هم همدغسې دي، ولسوالۍ ته به چې دغه موضوع تلله، بېرته به ولسوالۍ راجې کوله چې تاسو په کلي کې پلانکای مسلګین دي، تاسو کولی شئ چې د جرګې د لارې، د مرکې د لارې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړئ. نو هم یې په
امنیت تاسو په ټوله کې په اهمیت باندې خبرې وکړې، ولې دا چې خپل ولس په دې اړه څه وایي. مونږ ته درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي، چې تر ډېره دوی وایي چې مونږ ترخه خاطره نه لرو. خدای چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم. دا آزادۍ ټولو پرتو اوریدونکو ته سلام نه وایم. یو الله روزانه ننګرهار ها بروزا ته سلام نه کومه کوله. نو زموږ په کلی کې د ولسی شورا غړي څنګه مسلم کار کرے میں اس سے لڑے ہو جب لوگوں کا آواز کو نہیں لگن تو حال کی تبدیل نہ ہو جاری کاغذ حل کو حق اور حقوق کی وسلام
مسلم کا قابل اختبار سر کچھ ملائے سے خاص نہ سے کوئی شوراگان یا غونڈی یا شورا کی نظر داس دے جمنگ پسیما کر سر کن ہم خراب دی او مکتبونه کتابونه لري ستوند خو زیات دي خو تاسو کومه رسیدنه ورته نه درشوي هله کوم چې زمونږ د لوړپوري چارواکي आवाज واوري او دیتا کومه رسیدنه وکړي مننه کوم د خدای تمان.
السلام علیکم تحصیل زالان د ننګرهار ولایت په چراغام له سوالي خاطر پیغام پرګلمه کلی والی شراغانی د کلی د تیاجی پرمختګ او د کلی دیوالو په ساتل د کلی د حلق دیوالو په ساتلو کې خورا مهم رول لري. خو خبر
موضوع اشارہ کرے دی کې وکیلان او د لوسوالان کمانډانان چې ټول د غریب کړي د اوسه پوري موږ درې نیم سو کورونه مختاب کړي نیک ملي په واستون د هر نعمت نه نامه.
بلے د درنو اردن کو پیغام نو چې 0 1 9 0 1 0 1 شمیره تم راته پری خو کول شي د خپل سیمې نور حال او تصویر هم په امدې شمیره مونږ ته وای چې په خبرونه کې درته شریکو. منګل صاحب د اردن کو پیغام نو هم تر ډیره دادی چې خو دوی د دغه شوراګانو ل فعالیت څخه نه دی خبر حتی ډیر ل جوړک څخه نه دی خبر. نو فکر نه کوي چې دا پروسه کپیل شوی هم دا او ډیر ځوانان هیل لري مشران پکې ګډون لري یا خو څه کړی نه دی او یا دوی خپل کار کې ناکام دي.
بالکل اور ادا دونه کرنو اوس مر چې ما د اوریدن کو نظرونه ما ورغل اهم نه ښه په باندې وغه د چې اهمیت چې مر دا او د دې اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت او هغه چا چې اند نه لري هغه هم په ځای ده. ګور په دې وروسته چې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام ورزولې دي متاسفانه او هم پولیس کې دا غوښتي یو خبر باور وکړي هم په امنیتي لحاظ باندې هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په ټولنیز لحاظ باندې هم په قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کې د خلک ډېر اغېزمن دي. خو کچېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه وي یعنی هغه څوک چې یا پیسې پیدا کړي وي هغه څوک چې اوسته لري هغه څوک چې دولت سره څوک په تام سره پیژني یا کوم وکیل سره هغه لري فن اهلیت دیگه نمیری آقا خلق باند تعمیل شده دی واقعی خبر آمد خلق دیده حالا من نراغه دی ولی که چیر تا واقعی دا آقا وزن اواری دا خلق اواری مثلا یو کلی اواری چی رکتین افتادی پر رامانس تکی او حمایه ایتی او تفای وزن
دیده پا دا راتلون کو پلانون بای غگی گو چه چنگ کولش بله پا راتلون کو بغگی گو چه چنگ دا موسر و اغیزمن دا واقعی که دیشم او دون که دا وقت راسر پا ریکا که امشتا زیرک خان لخوص نراسر ریکا نیو ولی زیرک خان خبرون تر زیات خیر راغلی ستړي مشه. اصلا ساسو تحلیل څه دی کلیوالي شوراګانو څه کړی دي کنه؟ بلې مهرباني را سره وسلې که خبري وکړې.
و زدران ته په ګرځي.
بلې ساسو غږ راځي زیرک سره مهرباني.
قربان د شمع غیر بخنه غواړم اده چې هم موضوع انتخاب کړی زه هم په دې غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې وکم.
مهرباني ساسو نظر او مهرباني
انتخاب او د انتخابات لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په څلور د شوریتونو کې. اول خو به درته وایم زه درته به زموږ د فارا په خنم لیکنه به د وشي ولې چې او په ځینو ولایتونو کې د غفتن د ستاسو درته چې ځینې وایي چې موږ
بلې زیرک صاحب دا چې د کلیوالي شوراګانو لوړ تزونو تبن هغه سبت نام دغه موضوعات باندې پراتلونکو کې بحث لرو. اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتې شو دوی آیا څه اقدامات کړي دي څه کولای شي تاسو خپل سیمې حال څه دی؟
او مانا کوم از دران صاحب موږ خپل هم د قدرت وای چې لکه څنګه چې تاسو هم په پښتنه وکړای شي مثال په کلیوالي شوراګو کې څومره غبره درلودلی شي لونه او کچرته په دغه سه ټولنه کې وګورو چې یو خانمان وی او ته په خطو غره ورکړ شاهد یې خپل دي کړي له خاطر کې چې یو هوت نو نمائنده وته کې زید باندې شتون لري نو که چېرته دې ته هغه رایه ورکړ شي او پینډه کې به دې تخیر ترونه
ولشي مهرباني خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخت سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره تاسو اړیکه وسلې دا بل تورزو مهرباني دا وخت تاسو را سره وسلې لطفا خپل ځان معرفي کړئ او لاغي ورسره د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه تاسو نظر کول رو ډیره به مهرباني وي
السلام علیکم لکه ترغلې سپیا مقدس مالا کابل ولایت نا
مقدس خور مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګانو کسان په کابل کې خپل د کابل
خور
مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم
اړیکه وشلې د بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه
سلام مینا درنا کودنا لوان په ددران سبتا تو محترم مینما منګر سبتا او تاسو محترم تخنیکات
ډیر مننه
تر څنګه نا دبرو مینا نا کو بریدون کوتا چې کوم چرو غږ
جوړوي ستنګوال سب کسان مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کبل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت پاړه باندې الته دا شتا تشکیل موجود دی کار نه کوي کسانګه
بالکل واقعیا ډیره ښایسته موضوع ده متاسفانه د درام صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او دا بېخي نشته دي که نه چې مثال دا رکنډي کولي هغه کې داسې والا کوم د شی وچ مثال وشي ورته
خیر اوسې تاسو په دې باور یې چې نه حتی تشکیل لالته کلیوالي شوراګانې نشته درنو اردوونکو ستاسو نظرونه وو چې د مخامخ اړیکو له لارو مو اخیستل ولې ستاسو له نظرونه پاتې وي په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې هم راته ثبتول شي شمیره مو د 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته منګل صاحب را سره یې بله او د اردن کې خلا هم ګیلې لري خو په ټوله کې څنګه ممکنه ده چې پراتلونکي کې دا شوراګانې داسې جوړ شي چې هغه اغیز هم ډیر وي او خلک هم ترې خوشاله وي که په دې اړه باندې که څومره مخکې لګ تاسو باسو کوم کله وضاحت ورکړل شي
مهرباني ګوره یو اوریدم کې باج وایي چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو ولی شورا په هغه ډول باندې چې دا اوس کوم سیستم روان ده په دې نو ګوره په کلي کې چې کله یو مناظره د دوو کورونو یا د دوو فامیلونو یا د دوو خلونو ترمنځ کېږي حتی هلته سپینګیره ټاکل کېږي د خیر ښېګڼې دپاره دا په ذات کې یو مشورهیي شکل لري یو د جرګې شکل لري که نه او دا چې دا اوس مثلا کوم چارچوکات ورته جوړ شوی ده او یوه اندازه د دې جوړښت ارکیټیکټوپ پاتېږي تطبیقېږي لیکل کېږي ثبت کېږي دا بیا بېله بڼه ده ولې که دغه موږ ووایو چې موږ په کلي کې دغسې یو جوړښت نه لرو یا نشته نو دا به زه خپله ځان ته قناعت نه شم ورکولی دا شته زموږ تاسو په سیمو کې دا شته د موجود دي هر کله چې واقع کېږي دا خلک راغونډېږي د خیر او د ښېګڼې خلک معلوم دي ولې دلته هغه ګیله هم
بلې منګل صاحب د کلیوالو روخه ده چې اوس دا چوس کډوالی ډیره شوی او اکثره خلک بیزای دي فرزن په خپل کابل کې د بیلابل قومونو مشوراګان فعالیت لري چې بیرته دوی راځي کیږي امغه کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي البته مرکز کې دا شوراګان نن سبا ځوانان هم تر ډیره جوړوي اغیز د سپینګیرو شوراګانو زیات دی چې هغه د کلیوالو خدمت لپاره جوړی کنه ځوانان چې کوم فعالیت په دې ورستیو څوکلونو کې فعال کړي دا به خورا مهم وي
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې د روغې جوړې د دودیزو مسایلو د ښې اوبادې د مړې ژوندي او دغسې مسایل دي ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره په دې کې ده چې هغه علمیت طرف ته د خپل حقونو د هغه ترلاسه کولو دپاره د خپل افغانیتوب دپاره د خپل قوم مثلا د خپل ولس د خپل سیمې د حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکیلانو سره د نورو خلکو سره یا په ټوله کې یو ارتباط څوک د ولس او د دولت ترمنځ نو دا څنګه مشران هم کوي ولې په ځوانانو کې بیا عصري ډول او په دې انساني باندې ځوانانو حرکتونه اغیزمن او ګټور دي
خیر اوسه منګل سه په دې اړه چې تاسو لیکنې کړې دي او خلکو سره ناست پاس شوی په ټوله کې د کلیوالي شوراګانې د ملي ګټو لپاره څه کولې شي کلیوالو وروخه کچېره د دوی مجموعه غټي کی آیا د ملت جوړون لپاره هم اغیز لري
موږ په دې باندې لیکنه کوو د قومي بنسټونو رول په ملت جوړونه کې موږ څنګه کولای شو چې د کلیوالي راپیل کړو د یووالي پیغام ولیږدوو تر ولسوالۍ پورې تر ولایت پورې تر ټول افغانستان پورې. لکه د موږ د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو ګډه جرګه یو مثال کېدای شي. موږ په پکتیا کې هغه میش قومونه په لویه پکتیا کې کابل کې چې دي په لوګار او
بله 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 ډیر زیاته مننه منګل صاحب. فکر کوم تاسو اړیکم په دې وروستیو کې وشلېدل او د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو. خدای چې خدای پاماني مو سره ونه شو کړی وبخی. البته د خبرونې لارې زمونږ خدای پاماني ومنې. درنو اردوونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونې کې را سره مو ګډون وکړل او تاسو ګڼ شمېر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلې دي. دا به په نوبت درته خبرو. ډیره مننه چې په خبرونې کې مو را سره ګډون وکړ او یا مخامخ را سره اړیکې نیسئ. تر هغې چې راتلونکي پنجشنبه په یو بله موضوع له تاسو سره غږېږو. دا موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګون ډرامې لار لتا سره خبرو. را سره اوسئ. ډرامه د دوشنبه پورس پاو کم 15 بجې اوریدل شي او تر څنګ ژوندۍ باس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملما هم نظر څرګندوي او ساسو درنور دونکو نظر نه هم اخلو.